द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ಸ್ಟಡಿ ಮಸೀದಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿ ರೇಡಿಯೋದ ದ ಯಕ್ಷಂಬೆ ಐತವಾರ ಬರಸ್ ಕಾಲ್ ವಜರ ಒಲ್ಲಸಮ್ ದ ಅಪ್ರಿಲ್ ದ ಮ್ಯಾಸ್ತಿ ದೇರ್ ಸಮ ನೇಥದ ಪ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ವಕ್ತ್ ಸವೈ ದೈ ದ ಮಾಕ್ಸ್ತಾನ್ ಅತ ಬಜೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ದ ಮಾಶಾಮ್ ವನಿಮಿ ಅವ್ದಲ್ತ ಪ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ ಕಿ ದರ್ವಜಿ ಯೋಲಸ್ ಬಜೆ ಸವೇದಿ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿ ರೇಡಿಯೋ ಯ ವಸತ ಖಬರಿ ಖಬರವನ ಕಿ ಸಸು ಕುರ್ಬಾನ ಯೂಸ ಕುಲ್ಸುಮ್ ಕಾಕರ್
ಅವ್ಜರ್ ನಸಿರ್ ಕಾಕರ್
ತಸ್ತ ಖಬರವನ ಕಿ ಶರಗ್ಲಾಸ್ ಟು ಯೂ ಪ ಮೊಹಿಮ್ ಮೊಜಗನು ಬಂದಿ ತಫ್ಸೀಲಿ ಖಬರುನ ಅದರ್ ತವನಂದಿ ಕವು ಹೋಗರ್ ಸೇ ಅವಲ್ ದ ಖಬರುನು ಸರ್ಟಕು ಥಾ
د خیبر پښتونخوا له وزیر پرویز خټک ویلی په ایالت کې د اقتصادي پرمختګ لپاره چینایي کمپنیو سره په صوبه کې د څلورویشت ارب ډالرو د سرمایه‌کاری یادښتونه لاسلیک کړي دي او وایي چین د صوبه کې کونسل خانه پرانیزي او پروازونه دي شروع کړي
ری فارمالیس سے بات ہوئی یہی میں نے ان کو ریکویسٹ کی دو ریکویسٹ کی کہ ایک یہاں کنسولیٹ بنایا جائے اور ایک میں نے ریکویسٹ کی کہ یہاں سے فلائٹ چائنا کے لیے فلائٹ آنے جانے فلائٹ ہونے چاہیے کہ ہمارے صوبے کے لوگ اب بہت جانے لگے
د بلوچستان د ترقی پسند لیکوالانو یو ویډلی په زیاده کلی کې د مشال خان پلار سره غمرازی وکړه. د تنظیم صوبای مشر اسمت ظاهر وایس اف امریکا دی واته وویل د مشال خان کورنۍ ته د انصاف ورکړل سي او په تعلیمي نصاب کې د اصلاحات وسی.
پښتانه وطن کې دا کم نصاب دی دا کم تعلیمي سیستم دی چې دا جاجیان جوړی دی د دې موږ په کلکه غندنه کوو.
او د افغان امنیتی ځواکونو د مشاورت تربیه او ملاتړ لپاره د امریکا مرین عسکر د افغانستان هلمند ولایت کې بیا پر ځای کړل سوي دي. هلمند کې چې د طالبانو مرکز ګڼل کیږي ناټو خپل عملیات درې کاله وړاندې سر ته رسولي وو.
اول د خبرونو تفصیل
د خیبر پښتونخوا له وزیر پرویز خټک ویلي په ایالت کې د اقتصادي پرمختګ لپاره د چینایي کمپنیو سره د څلورویشت بلین ډالرو د موافقې یاداشتونه لاسلیک کړي دي. نن مطبوعاتو سره خبرو کې ښاغلی خټک وویل د دغه یاداشتونو زیاتره برخه سرمایه کاری ده چې د چین حکومت به یې په خیبر پښتونخوا کې کوي او دا د چین پاکستان اقتصادي لوی لارې د پروژې برخه دي. نوموړي د چین له حکومت څخه په پېښور کې د خپلې کونسلګرۍ د پرانیستلو او د پروازونو د شروع کولو غوښتنه وکړه.
د پاکستان بلوچستان ایالت مترقی لیکوالان نن د مردان عبدالولی خان پوهنتون کې د وژل سوي زده کوونکي مشال خان کور ته تللي. دوی د مشال خان د کورنۍ سره غمرازي وکړه او له حکومت څخه غوښتنه کړې چې د مشال خان کورنۍ ته د انصاف ورکړل سي. د ترقی خوشوونکي لیکوالانو صوبایي مشر اسمت صاحب دی واته ویلي تر څو د مشال خان وکاتلانو ته سزا نه ورکړل سوي دوی به هم دغه رقم خپل ځخ پورته کوي. د مترقی لیکوالانو جنرال سیکرټري پروفیسر مان وویل دوی به د مشال خان د مرګ وروسته د انصاف لپاره پیل سوی تحریک جاری وساتي. دوی د مشال خان د مرګ د یو نظریه مرګ بللی او غوښتنه یې کړې چې تندره و سوچ او فکر مخنیوي لپاره د پاکستان په تعلیمي نصاب کې اصلاحات راوستل سي.
د امریکا مرین ځواکونه د افغانستان جنوبی هلمند ولایت ته رسیدلی دي. د شنبې په ورځ مرین او ناټو ځواکونو په یوه دستوره کې ګډون وکړ چې پکې د هلمند د کومندې ورکولو مراسم ترسره سو. په افغانستان کې د ناټو د جنگي مشن ختمېدو درې کاله وروسته مرین هغه کړکېچ ځپلې سیمې ته تللی دي. تفصیل ورباندې د وایس آف امریکا په ریپورت کې عدنان رشید راکوي.
امریکا خصوصي ځواکونه مرینز افغانستان هلمند ته واپس ورغلي. درې کاله مخکې په دغه سیمه کې ناټو او امریکي فوج خپل عملیات سرته رسولي وو، خو تېره ورځ یو دستوره کې امریکا مرینز او ناټو ته اختیار وسپارلی شو چې افغان او فوځي عسکر تربیه کړي او د هغوی کومک وکړي کوم چې د امنیت په ځای کولو لپاره په سیمه کې هڅې کوي. دغه غونډه په داسې مهال کې کیږي چې یو ورځ وړاندې طالب وسلوالو د افغان امنیتي فوج خلاف حملې سیوا کولو اعلان کړی. روانه میاش په بلخ کې د افغانستان امنیتی فوج په ضد یو لوی برید شوی وو چې پکې یو سل پنځه دیرش عسکر وژل شوي وو. د هلمند زیاتره برخه د طالب وسلوالو په ولقه کې ده او زیاتره آمدن دوی د افیوم د فصل نه ترلاسه کوي.
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو ده.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ژمنه کړې چې پیرس کې د چاپیریال په تړون به د راتلونکو دوو اونۍ کې غټه فیصله مخه ته راسي. د شنبې یا خالی په ورځ د امریکا پنسلوینیا ایالت کې د خپل صدارت وړومبۍ سل ورځو پوره کېدو په موقع صدر ټرمپ ویلي، موږ وار په وار خپل ټول لوزونه پوره کوو او خلک په دې خوشاله دي. هغه وویل د صدر په حیثیت د هغه وخت ډېر ښه تیریږي. د صدر ټرمپ د وړومبۍ سل ورځو په اړه تفصیلات کلیم افضل پر راپور کې درته وړاندې
کوم. د صدر ډونالد ټرمپ د صدارت شروع د لنجمنو موضوعات وشوه. د صدارتي سوګند پورته کولو یوې ورځې وروسته په امریکا کې لکونو خلکو د نوي صدر پالیسو په ضد احتجاجي مظاهره پیل کړې او د صدر ویان مطبوعاتي سیکرټر شان سپایسر د میډیا سره په دې خکر اړم کړو چې د سوګند پورته کولو په دستوري کې څومره خلک را جمع شوي وو او همدارنګه د مقابلې سر کې خوده. ڈونلڈ ٹرمپ خپل ایجنډا د یو شمیر اجرایوي حکمونو سره پیل کړه. امریکای د آرام سمندر سره پرتو هیوادونو د تجارتی تړون ٹی پی پی نه بهر کړه، ماحولیاتی تحفظ کمزور کړو او د خزینو په هاغو ډلو هم شیش برابر کړو څوک چې د اسکاتې حمل مرسته کوي. خو د نوموړي اولنې کار په و مسلمان اکثریتي هیوادونو باندې سفری بندیز راوستل وو چې په غبرګون کې احتجاجونه پیل شول او په ایرپورټونو باندې هم د مسافرو د تګ راتګ مسلې راپیښې شوې.
Just because the president does something doesn't make it the law.
د دې مطلب دا نه دی چې صدر سوکی نو هغه به قانون شي یا به دا سم کار وي او یا به قانوني حیثیت ولري. وفاقي عدالتونو د سفری بندیز مخاوني ولا او بیا یو بل امر جاری شو چې پکې ترمیم شوی وو. د صدر په ټاکنو باندې د روس سمره اثر وو دا پښتنه اوس هم د جواب پته مده.
تاسو وایس اف امریکا دی رادیو اوري.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د فلیپین صدر رودریګو ته په واشنگټن کې د ملاقات بلنه ورکړې چې وسیمې ته د شمالي کوریا د خطر په ګډون یو شمیر موضوعګانو باندې خبرې وکړي. دواړو مشرانو د شنبې پر ورځ په ټلیفون خبرې کړې دي او سپینې ماڼۍ ویلي د دواړو خبرې دوستانه وي او د آسیان هیوادونو په امنیتي اندېښنو او د شمالي کوریا په خطرونو ژغېدلې دي. په عین حال کې پاپ فرانسیس د شنبې پر ورځ ویلي په شمالي کوریا کې نیوکلیایي ستونزه ډېره زیاته سوې ده او خبرداری ورکړی چې له جنگ څخه به د انسانیت یوه ښه برخه ورانه سي.
د امریکا سرشار واشنگټن ډی سی کې تیر ورځ په زرګونو خلک د ماحولیات د تحفظ لپاره مظاهره کړې. د دوی د مظاهرو مقصد ماحولیاتو سره تړلي مسلو ته پام راګرځول وو. د واشنگټن ډی سی علاوه د امریکا په نورو 300 شهرونو کې لاریون راوته وو. دغه لاریون ته پیپلز کلایمټ مارچ نوم ورکړل شوی وو. هم د دغه لاریون په ورځ په امریکا کې د صدر ټرمپ د صدارت وړومبۍ سل ورځې پوره کېدې ولې. د لاریون انتظام کوونکي ویلي چې د ټرمپ انتظامیه پالیسۍ د ماحول او ټولنې لپاره تباهي ده.
د ترکیه حکومت د تیر کال د ناکامې کودتا په تړاو د پوج نیمه پوجي قواو او د ولسی خدماتو نزدې 4000 مامورین له خپل دندو څخه ګوښه کړی دي. د شنبې پر ورځ حکومتي اعلامیه کې ویل شوی چې ګوښه سو کې د انصاف د وزارت یو لسو وویشت کارکونکي هم شامل دي. په روسش کال د جولای په میاشت کې د کودتا له هڅې وروسته په لومړي ځل دومره زیات شمیر کې مامورین له کار ایستل شوي. تر اوسه پورې نزدې 1,60,000 کسان له خپل منصبونو څخه مات لسوی او تر سلویشت زره زیات نیول سوی دی.
تیر ورځ په هوایی بریت کې د وایت هلمټ اته شامی کارکونکي وژل سوی. دغه ډله او نور فعالین وای دغه بای بریت څخه په حماس صوبه کې د وایت هلمټ دفتر په نښه سوی. د چارواکو په وینا دا مهال 15 مړی موندل سوی او د نورو لټون را روان دی. دا لا تر اوسه نه ده واضح چې دغه بریت د کم اړخ سره سوی. وایت هلمټ رضاکاران په دې حقله په ټوله نړۍ کې پیژندل کیږي چې شام کې د بمباری وروسته د ملبوزه خلک راوباسي، خو بیا اکثره د حکومتي اوایي بریدونه کې په خپل هدف سي.
یوه امریکایي ښځه چې په چین کې د جاسوسۍ په تور له څه قضیې پرته تر دوو کلونو پورې بندي وه بیرته امریکا ته رارسېدلې ده. د سینډیفان میړه جیف ګیلس په یوه بیان کې ویلي چې د هغه ماینه د جمعې پر ورځ له چین څخه ووته او د کالیفورنیا لاس انجلس ته په همهغه ورځ رسېدلې ده. د چین حکومت د هغې د خوشي کولو په اړه څه نه دي ویلي.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جو رادیو دا ګلو قدر من اوریدونکو خبري خبرونه له واشنگتن ډي سي څخه غواړي استا اوس په امرا ګرځو تفصيلي ريپورتونه ولورته او لومړی راپورت هم له پېښور څخه چیرې چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ویلي دی په ایالت کې د اقتصادي پرمختګ لپاره د چینایي کمپنیو سره د 24 بلین ډالر د موافقې یاداشتونه لاسلیک کړي دي. نن مطبوعاتو سره خبرو کې ښاغلی خټک وویل چې د دغه یاداشتونو زیاتره برخه سرمایه کاری ده چې د چین حکومت به په خیبر پښتونخوا کې کوي او دا د چین پاکستان اقتصادي لوی لارې د پروژې برخه دي. تفصیل اوربندي سادیه قاسم شارکوي.
د صوبه خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی چې پرستو کې د صوبه خیبر پختونخوا حکومت او د دلتا کاروباریانو چین کې دورورزنی چاینا روډ شو کې د اتیانا سیوا منصوبو د موافقه یاداشت باندې دستخطونه کړي. خدای واضح کړی دا چې چین سره په کوم منصوبو باندې دوی د موافقه یاداشت دستخط کړي هغه کې یو هم د قرضې نه ده.
تو کوئی ایسا پروجیکٹ میں نے ایم او یو نہیں کیا کہ وہ بغیر اس کا ریٹرن وہ خود لے اور صوبے پہ بوجھ پڑے، تو کوئی اس میں قرضے والا جو مسئلہ ہے وہ نہیں ہے.
کچھ وزیر اعلیٰ پرویز خٹک دا صفا صفا ویل چی دو یو ہم دا سی د منصوبی د موافقه یاداش باندې دستخط نه دی کړی چې د کم ټول فائدہ به چین ترسي او صوبې باندې به هغه د قرضې بوج اچوي. هغه وویل چې دوی داسې منصوبو باندې د موافقه یاداش دستخط کړي چې سرمایه کاری نه پس په هغه د صوبې په لاس کې راشي.
کچھ ایسے پروجیکٹس آئیں گے جو قرضے کے ہوں گے وہ پھر فیڈرل گورنمنٹ کو ہم ٹرانسفر کریں گے کیونکہ
وزیر اعلیٰ پرویز خٹک ویل چې داسې منصوبې هم دي چې په قرضو باندې دي، خو هغه به مونږ بیا وفاقي حکومت ته لیږو ځکه چې مونږ هم د پاکستان برخه یو او ګټې کې د وفاقي سوي نو قرض کې هم د هغوی ذمہ داری راځي او دوی به ډېر زر د وفاق نه دا غوښتنه کوي او دا منصوبې به هغوی ته لیږي. هغه ویل چې دا منصوبې به د چین پاکستان د معاشی تګلارې یا چاینا پاکستان اکنامک کوریډور منصوبې کې شاملېږي.
جو ایکچوئل اس وقت ہم نے کیلکولیشن کی کہ ہم نے کتنے پیسوں کے اگریمنٹ کیا، یہ تقریباً 24 بلین ڈالرز کے ایم او یو ہم کر چکے ہیں.
وزیر اعلیٰ پرویز خٹک ویل چې که دوی اندازه ولګوي نو د شپینو تر مخه دوی د 24 بلین ډالرو منصوبو موافقه یاداشت باندې دستخط کړي او وی ویل چې که دې منصوبو کې سرمایه کاری وشي نو دې سره به د صوبې مستقبل بدل شي او دا به د صوبې په تاریخ کې لومړی ځل وي. د چاینا روډ شو نه پس میډیا سره د خبرو په وخت وزیر اعلیٰ پرویز خٹک دا هم ویل
بنایا جائے اور ایک میں نے ریکویسٹ کی کہ یہاں سے فلائٹ چائنا کے لیے فلائٹ آنے جانے فلائٹ ہونے چاہیے کہ ہمارے صوبے کے لوگ اب بہت جانے لگے.
خارجہ وزارت نا دو غوښتنی کړی دی، یو دا چې صوبې کې دی د چین کونسلګری پرانستل شي او بل دا چې د چین او د صوبه خیبر پختونخوا ترمنځ د خصوصي فلایټس شروع شي ځکه چې اوس به د چین او د خیبر پختونخوا ترمنځ د خلکو تګ راتګ زیاتیږي. وزیر اعلی پرویز خټک دا هم وویل چې څنګه چین د بهر سرمایه‌کاران خپل ملک ته راوبلل، هغه ته سرمایه‌کاری وشو او بیا هغوی د خپل ملک نه و تختول، نو دوی به هم د چین نه دای زکوی هم داسې بکوي. سادیه قاسم شاه، وایس اف امریکا، دی ریډیو پیښور.
د تیلو او سرو زرو بیخ کتا او کلوړی دی،
وخه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په سر نرخ دی.
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي
او یو پښتون څه تجارت کولی شي،
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پروس دیو ریډیو په بازار پروګرام کې اوریدل شي.
اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. د افغانستان ولسی جرګه وایي کابل ته د پاکستان د پارلیمان راغلي پلاوی د افغان ولسی او مشرانو د جرګې له ادارې پلاوی سره په ګډه ناسته کې د کرشي هغه غاړي ته د ترهګرو د مرکزونو د موجودیت په افغان خوره د راکټي حملو او هم د رنګه په کرشه د دواړو هیوادونو د فوجیانو ترمنځ د نښتو او تاوتریخوالی په ستونزو خبرې سوی. په دې اړه نور تفصیلات د اکمل روان په راپور کې درته وړاندې کوو.
دی ولسی جرګی دویم رستیال نذیر احمد احمدزی وای دی پاکستان یو بصلاحیت 15 کسیز پلاوی چې دی هغه هیواد دی پرلمان رئیس دی سنا جرګی مرستیال درې وفقی وزیران او دی پرټی مشران پکې شامل دی. دی افغانستان دی ولسی جرګی له اداري پلاوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی او پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی سره کتلی دی.
پاکستان په تاریخ کې اول وار د لوړ پوړي چارواکي افغانستان ته راځي. پرون مونږ په ولسی جرګه کې د ولسی جرګې محترم رئیس صاحب او د سنا رئیس صاحب مشترکاً جلسه مونږ سره درلودله. بعدن تقریبا 5 بجې بیا رئیس صاحب جمهور سره بیا ملاقات و. تقریبا 5-5.5 ساعته دوی په ار کې غونډه درلودله. دارنګه د پیر صاحب کور ته پاتېحې لپاره لاړ او د اقبال صاحب په کور کې وو. کېدای سفیدار ماڼۍ کې له ډاکټر صاحب عبدالله سره یا له نورو دي اشخاصو سره لیدنې کتنې وکړي.
همداراز دی ولسی جرګې غړی عبدالقادر زازای وای دی پاکستان دی پرلمان رغلی پلاوی دی افغانستان دی ولسی او مشرانو جرګې له اداري پلاوی سره په ګډه ناسته کې د کرخې هغې غاړې د ترهرګرو د مرکزونو د موجودیت پر افغان خاوره د راکټي حملو او همداراز په کرخه د دواړو هیوادونو د پوځیانو ترمنځ د نښتو او تاوتریخوالو پر ستونزو خبرې شوې.
ډیره حادثه موضوع چې دا هم دا د ټوریزم په ضد جګړې موضوع ده او د پولې نه اغاړه بټن ځایونه دي یا د مونږ د افغانستان د دولت وسلوال مخالفینو ته ټریننګ سنټرونه دي یا تجهیز او تمویل موضوع ده او په پوله باندې چې کله جګړې رامنځته کېږي او پول نه بېغاړه د مونږ خپل ولایتونه چې کوم دي د هغو باندې چې کوم راکټونه راورېږي په دې اړه بحثونه وشول او اخوا تطبیقانې وو چې بلې دا ستونزه شته.
زازی وویل د پاکستان د پرلمان پلاوی ژمنه کړې چې دا ستونزه به د خپل هیواد له جګپړو چرواکو سره شریکه کوي. د حل لپاره به د خپل هیواد په مشرانو فشار راولي تر څو د ټولو ستونزو ته د حل لاره ولټول شي.
دوی پیام همدا چې مونږ په صداقت راغلي یو او د ژوند غواړو چې نور مونږ او تاسو سره ورونه شو او دغه جنگ جګړه او د مخالفتونو ته سره خاتمه ورکو او د دوی پیام مونږ ته دا و چې د تاسو مسیجونه او پیامونه مونږ ټول واورېدل. وامخستل مونږ چې لاړ شو جدي به خپل حکومتي چارواکو سره تاسو دا پیامونه او دا تشویشونه هغوی سره شریک.
تیر ورځ دی پاکستان دی پرلمان یو پلاوی کابل ته سفر وکړ او ټاکل شوی چې دا پلاوی سبا بیرته خپل هیواد ته ستون شي. دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې د کابل او اسلام آباد له اوږدې مودې راهیسې پر یو بل د ترهرګرو د ملاتړ تورونه لګوي او له همدې عمله په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو اړیکې تر بل هر وخت زیاتې خرابې شوې او اوس یې د پرلمان د استازو په کچه د دې اړیکو د بیرته رغېدو لپاره هڅې روانې دي. د افغانستان ولسی جرګې ویلې کابل ته د پاکستان د پرلمان د رغلي پلاوی له سفر وروسته به ټاکل شوی چې په نږدې وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې یو پلاوی هم اسلام آباد ته سفر وکړي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدي
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا
د وایس اف امریکا جبر ریډیو د ګلو قدر منوریدونکو خبری خپرونه له واشنگتن ډی سي څخه وږی استا. له خبری خپرونه ورسته د پاکستان په وخت 15 منټه لپاسه 9 بجې او د افغانستان په وخت 8:15 دقیقې تاسو خبرونه اوري. پښتانه ستوري قربانه به وینا هي سحر او نن به هم په دې خبرونه کې تنقیدی مجلس وی. اقبال شاکر صاحب چې پروفیسور دی هغه به ستاسو د کلامونو تنقیدی جایزه اخلي. تاسو کولی سئ چې خپل کلامونه هم د خبرونې کې وړاندې کړئ. د ټلیفون شمیرې د 001-202-205-04-03. او اوس مې یو راپور ولور ته پام راګرځو چې د پاکستان د قومي اسمبلۍ د سپیکر ایا صادق په مشرۍ کې د پارلمان و افغانستان ته غړو یو سفر کړی دی. د دغه سفر په اړه زموږ خبریال ارشد مومند په سیمه کې له سیاسي مشرانو سره خبرې کړې دي او ځینې پوښتلې دي چې داسې سفرونه دوه اړخیزه اړیکو کې د شوالي لپاره او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره څومره مرسته کولی سي. تفصیل هم په دې رپورټ کې.
د پاکستان پارلیمان غړو افغانستان ته پتلو باندې په هیواد کې کوم واضح عکس العمل مخې ته نه دی راغلی. پاکستان کې ځینې سیړونکي د دغې دورې نتیجو ته خوشبینه دي، خو بیا ځینې سیړونکي نظر لري چې دا به هیڅ قسمه ګټې ونه لري. افغانستان ته تلونکي 15 کسیزه پارلیمان غړو کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی هم شامل دی، او هم د دغه ګوند سره تعلق لرونکي سنیټر عثمان کاکړ وای چې پاکستان کې خارجه چارو پالیسی او بیا په خصوصي توګه افغانستان پالیسی د پوس په لاسو کې ده او پارلیمان په دغه لړ کې به اختیار دی.
پاکستان څونه حکومتونه راغلي دي، یو حکومت سره د افغان پالیسی اختیار نشته. دا اختیار د پارلمنت سره یا د منتخب حکومتونو سره ولای، نو شاهد امکانات دا اوس دا مستبه دا بار شوی ولای.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر میا ابتهار حسین وای چې د پارلیمان غړو د تګ نوړاندې افغانستان ته عسکري وپد هم سفر کړیو، نو په دغه اساس ویلی شي چې افغانستان سره تعلقاتو ښه کېدو کې پرمختګ کېدی شي.
ماحول جوړوي او پاتې شو دا خبره چې یو قدم چې ښه قدم هغه ځای کېږي نه، چې کومه مطلب زمونږ تر منځه چې کوم غلطفهمي په هغې کښې د هر چا رول جوړېږي، هم د پالیټیشین رول جوړېږي، هم د تاجرانو رول جوړېږي، هم زمونږ د عوامو رول جوړېږي. په یو نه یو شکل کښې رابطې تګ را تګ او دلته اهمیت په خپله دغې خبره زیات شي چې د کومې خبرې دپاره غوښتنه زیاته شي او پرشر زیات شي.
په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر وایي دواړو هیوادونو ته به د جنګ مخه نیولو دپاره خپل منځي اړیکې ښې کول وي. دواړه هیوادونه په یو بل د ډیر وخت راهسې د ترهګرو د مرستو کولو تورونه لګوي، او په وروستیو کې د پاکستان لخوا په ډیورنډ پوله ازغن تار لګولو باندې هم اړیکې توجنې شوي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوه ریډیو، شبقدر.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډېر در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتونونو مرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتون ورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا په پتا کې زړې یا په کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، هسې نه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرخه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
سو وایس اف امریکا دی و رادیو اوری.
قدرمنو اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دی و دا خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. یو بل راپور، د پاکستان خیبر پښتونخوا کې د پښتونخوا ولسی تحریک د کامی نمائنده غونډه را جوړه کړې ده، او په دغه غونډه کې د خیبر پښتونخوا او د فاټا د ټولو ضلعو خلکو برخه اخیستې ده، او په دغه کې د پښتنو سیاسي، معاشي، کلتوري مسلو باندې خبرې شوې دي. په دې اړه نور تفصیلات د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبریال مدثر شاه خپل راپور کې درته وړاندې کوي.
د قومي نمائنده غونډې په نوم دغه جرګه سیړنیز ادارې پښتونخوا اولسي تحریک راغوښتې وه چې پکې تقریبا د خیبر پښتونخوا د ټولو ضلعو او دغه شان د فاټا د اوو واړو ایجنسو استازو ګډون کولو. ګډون کوونکو ته اردو او پښتو ژبو کې یوه سوالنامه ورکړې شوه چې پکې پښتني سیمې ته د راپېښو ستونزو لکه سیاسي، اقتصادي، کلتوري څانګو، دغه شان د ترهګرۍ، فوجي عملیاتو، نورو صوبو سره د اړیکو، د وسیلو د ویش او صنعتي او زری پرمختګ، سی پی کې د پښتني سیمې برخه او داسې نورې پښتنې شامل وي. ټولو ګډون کوونکو د خپل نظر مطابق سوالنامه ډکه کړه او د پت یو غړی نظیف لالا ډیوه راډیو ته وایي د دې مقصد هم دا دی چې د خپلو حقونو لپاره یو لوی تحریک پیل کړو.
د دې مقاصد دا دي چې د پښتون لپاره د یو نوي بیانیې تابع وکړو. دا سلسله به مونږ د یو میاشت پورې جاری ساتو چې وکړو عملاً دې کې مونږ ګڼ خلک را شامل کړو په دې رای کې چې هغه د پښتون یو بیانیه او د پښتونخوا وطن د قومي ولسي یو ډیر لوی پراخ تحریک یعنی مخپوران دی بوزی دی
زیاتې مونږ هوایی خبرې نه کوو بلکې د سیړنې په بنیاد او د زیاتو خلکو د رای په بنسټ د سیمې ټول طاقتونه کاغذ سیاسي ګوندونه دي، حکومتونه او مدني ټولنې د پښتني سیمې په ستونزو خبرول غواړو او د دې د هواري لپاره په ساينسي بنیادونو مبارزه کول غواړو. او د پت یو بل فعال غړی ډاکټر مشتاق وای د دې سوالنامې جمع کېدو نه پس په هفته نیمه کې د دې نتایج را مخامخ شي او بیا به دغه شان غونډې نورو علاقو کې هم
یو پسوال نامه کې مونږ تاسو کړی چې دا کم پارټیسیپینټ راغلی دي مونږ د هر ضلع خلکو ته ویلي چې آیا تاسو داسې کولی شئ چې په خپل ضلع کې داسې میټینګونه راوغواړئ چې د دې اویرنس خور شي، ټولې پښتونخوا ته خور شي، ټول ولس ته خور شي. نو که چېرې ته اګریکۍ دا نمایندګان راځي او د اګریکۍ چې مونږ یې کوو لکه د ملاکنډ ملګرو وي چې مونږ به دا کوو، نو مونږ به دا په ضلعو کې پروګرامونه کوو، مونږ به دا کلو ته کوزو، مونږ به تپو ته کوزو چې دا مشترکه د پښتون د قوم یو مشترکه خبره جوړه شي په ځای دی چې دا ځانځنی د یو سړي خبره جوړیږي یا زما خبره.
هر څوک غونډه کې د نارینه او شمیره ډیره وه. وار په وار دی د خپلو خیالاتو څرګندونې هم وکړې، خو دې کې بیا یو شمیر زنانه هم ګډون کولو. او یوه فعاله شاهده شاه وای د دې نه وړاندې چا هم دا قسم موضوعات د بحث لاندې نه دي راوستي.
ما وکتل چې لومبني ځل چا یو سالډ او ټینجبل شکل کې خپل کوشش وکړو د کوشچنیر په شکل کې، د سروې په شکل کې چې د پښتنو نه او په هغو کې د ښځو پوینټس هم دي اغونا ان ریټن فارم د مسائلو او دغه حل تپوس او کی دا چې کمپیوټر ته ورشي یو ډیټا به جوړ شي چې په دې ریسرچ وشي نو بیا فردر لیجسلیشن د پاره به دا ډیر هیلپفول وي.
او د غونډې پای کې قریبا د ټولو علاقو خلکو هوډو کو چې دغه سوالنامه به خپل علاقو ته وړي او حل ته به هم د عامو خلکو نظر معلومی چې دای را پی خوستوند ته څنګه ګوري او د هواري لپاره څه کولای شي. مدثر شاه وای صف امریکا ڈیو راڈیو پی خبر.
بی بی شیرینا
د پیغلو پختنو خویندو او میندو لپاره
د ڈیو ریڈیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکوو.
ٹیلیفون شمیرا 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
السلام علیکم. خلا زدی پاکی آره سخنه چی بانگو لحظه زی خبری کما تا سرحی لدم چی ده همیشه دی ترس تشپی پروگرام زبا بیر خوشحالی سره او دیر پو زلو لکومی آورما وارم چی زمون تپا هر رد صوب رو امونه گید
زمان ما برسی بانگشت هست زد در سمند و هنگون خبری کنم زد بستاسو پروگرامون آورم تاسو پروگرامون دیر زبردستی
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلاو کډر من اوریدونکو خبری خبرونه له واشنگتن ډی سی څخه او ری موږ په فیسبوک او ټوټر باندې هم څارلی سي facebook.com/voadiwa هم دا ډول twitter.com/voadiwa که غواړئ زموږ خبرونه کچیر له تاسو څخه په ریډیو یا ټلویزیون پاتې سوي نو بیرته اوریدل غواړئ نو زموږ ویب پاڼې ته تللی سي voanews.com/diwa قدر من اوریدونکو لږ ګړی وروسته به بیا له مهمو خبرونو سره ستاسو خدمت ته راځو له ډیو ریډیو سره اوسئ.
د واشنگتن ډی سی نه دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی.
ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا یو ورځ بیا د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو. غوښ سی اول د خبرونو سرټکو تا
د خیبر پښتونخوا له وزیر پرویز خټک ویلی په ایالت کې د اقتصادي پرمختګ لپاره چینایي کمپنیانو سره د څلورشت عرب ډالر او د سرمایه‌کاری یاداشتونه لاسلیک کړي دي او وايي چې د خیبر پښتونخوا کې کونسل خانه پرانیزي او پروازونه دي شروع کړي.
اب سچویشن جو تعلقات کی ہے سول ملٹری کی کوئی سر کوئی تریسی یا قابل رشک نہیں ہے.
دا بلوچستان د ترکی پسند لیکوالانو یو وډله په زیده کلی کې د مشال خان پلار سره غمرازی وکړه. د تنظیم صوبایي مشر اسمت زهیر وایس اف امریکا ته ویلي مشال خان کورنۍ ته د انصاف ورکړل سي او په تعلیمي نصاب کې د اصلاحات وسی.
پښتانه وطن کې دا کم نصاب دی دا کم تعلیمي سیستم دی چې دا جاجیان جوړوي د دې موږ په کلکه غندنه کوو.
او د افغانستان امنیتي ځواکونو د مشاوره تربیه او ملاتړ لپاره د امریکا مارین عسكر د افغانستان هلمند ولایت کې بیا پر ذکر لسوی دي. هلمند کې چې د طالبانو مرکز ګڼل کیږي ناټو خپل عملیات درې کال وړاندې سر ته رسولی و.
اواز د خبرونو تفصیل
د خیبر پښتونخوا له وزیر پرویز خټک ویلی په ایالت کې د اقتصادي پرمختګ لپاره د چینایي کمپنیو سره د 24 بلین ډالرو د موافقې یاداشتونه لاسلیک کړي دي. نن مطبوعاتو سره خبرو کې شاغلی خټک وویل د دغه یاداشتونو زیاتره برخه سرمایه کاری ده چې د چین حکومت به په خیبر پښتونخوا کې کوي او دا د چین پاکستان اقتصادي لوی لارې د پروژې برخه دي. نوموړي د چین له حکومت څخه په پېښور کې د خپلې کونسلګرۍ د پرانیستلو او د پروازونو د شروع کولو غوښتنه هم وکړه.
د پاکستان بلوچستان ایالت د مترکی لیکوالان نن د مردان عبدالولی خان په اونتن کې وژل سویز د کوونکی مشال خان کور ته تللی. دوی د مشال خان د کورنۍ سره غمرازی کړي او له حکومت څخه غوښتنه کړي چې د مشال خان کورنۍ ته د انصاف ورکړل سي. د ترکی خوشوونکی لیکوالانو صوبایي مشر اسمت زهیر ډی وریډیو ته ویلي تر څو چې د مشال خان د قاتلانو ته سزا نه ورکړل سوي دوی به هم دغه رقم خپل ژغ ورته کوي. د مترکی لیکوالانو جنرال سیکرټري پروفیسر ارمان وویل دوی به د مشال خان د مرګ ز ورسته د انصاف لپاره پلسوي تاریخ جاری وساتي. دوی د مشال خان مرګ د یو نظریه مرګ بللی او غوښتنه کړي چې توندرو سوچ او فکر مخنیوي لپاره ده د پاکستان په تعلیمي نصاب کې اصلاحات راوستل سي.
د امریکا مارین ځواکونه د افغانستان جنوبي هلمند ولایت ته رسیدلي دي. د شنبه پر ورځ مارین او ناټو ځواکونه په یو دستور کې ګډون وکړ چې پکې د هلمند د کمانډې ورکول مراسم ترسره شو. په افغانستان کې د ناټو جنگي مشن ختمېدو درې کال وروسته مارین هغه کړکېر ځپلې سیمه ته تللی دي چیرې چې دوی د جنگي دو پر ځای له طالبانو سره په جګړه بوخت افغان ځواکونو د تربیه مشورې او ملاتړ دنده ترسره کوي. د هلمند ولایت ډېرې برخې دا وخت د وسلوال طالبانو په کنټرول کې دي او دوی د جګړې لپاره د تاریاکو له کاروبار څخه پیسې ترلاسه کوي.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ژمنه کړې چې پاریس کې د چاپیریال په تړون کې به راتلونکي دوه اونۍ کې غټه فیصله مخه ته راسي. د شنبې خالي په ورځ د امریکا پنسلوینیا ایالت کې د خپل صدارت وړومبۍ سلو ورځو پوره کېدو په موقع صدر ټرمپ ویلي موږ وار په وار خپل ټولې لوزونه پوره کوو او خلک په دې خوشاله دي. هغه وویل د صدر په حیثیت دغه وخت ډېر ښه تیریږي.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د فلیپین صدر رودریګو ته په واشنگټن کې د ملاقات بلنه ورکړې ده چې وسیمته د شمالي کوریا د خطر په ګډون یو شمېر موضوعګانو باندې خبرې وکړي. دواړو مشرانو د شنبې پر ورځ په ټلیفون خبرې کړې دي او سپینې ماڼۍ ویلي د دواړو خبرې دوستانه وي او د آسیان هیوادونو په امنیتي اندېښنو او د شمالي کوریا په خطرونو ژغېدلې دي.
د امریکا سرشار واشنگتن ڈی سی کې تیر ورځ په زرګونو خلک د ماحولیات د تحفظ لپاره مظاهره کړي. د دوی د مظاهرو مقصد د ماحولیاتو سره تړلي مسلو ته پام راګرځول وو. واشنگتن ڈی سی علاوه د امریکا نورو درې سوه شهرونو کې هم لاریون راوتی وو.
د ترکیه حکومت د تیر کال د ناکامې کودتا په تړاو د پوج نیمه پوج قواو او د ولسی خدماتو نزدې 4000 مامورین له خپل دندو څخه ګوښه کړی دي. د شنبه پر ورځ حکومتي اعلامیه کې ویل شوی چې ګوښه سوو کې د انصاف د وزارت یو لسو و بشت کارکونکي هم شامل دي. پر ورځ شکل د جولای په میاشت کې د کودتا له هڅې ورسته په لومړي ځل دومره زیات شمیر کې مامورین له کار ایستل شوی دي. تر اوسه پورې نزدې 1,60,000 کسان له خپل منصبونو څخه ماتل شوی او تر 40,000 زیات نیول شوی دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دا خبرونه دا واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. د خبرونو د لنډیز وروسته یو ورځ بیا تاسو پام در راپورونه په لور راګرځو، خو اوس په خبرونه کې وخت سوی دی مطبوعاتو ته د کتنې، او دا کتنه کړې د زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
افغان طالبانو د رواني میاشتې په 21 تاریخ د جمعې په ورځ مزار شریف کې په یو فوزي چونه خپل خونړی حمله کې 100 افغان عسكر او رنگوټان وجل. افغانستان کې د روان جنگ په 14 کالو کې دا د افغان طالبانو په افغان حکومتي عسكرو د ټولو نه زیات خونړی حمله و. د امریکای مشهور اخبار کریسچن ساينس مانیټر خپل یو تازه غنه کې په دې حمله یو تفصيلي ادارتي ریپورت لیکلی دی. د ریپورت سرخط ته مزار شریف کې په افغان فوجی چونه د طالبانو خونړی حمله د دې خبري یادګیرنه ده چې افغانستان کې د ټولو نه زیات خطرناک ګوند افغان طالبان دي. د طالبانو خونړی حمله د دې خبري هم یادګیرنه ده چې افغانستان کې تش په نوم دولت اسلامي نه بلکې خطرناک جنگي ګوند افغان طالبان دي. د مزار شریف د حمله نه د مایوسه افغانانو د امیدونه هم خوري ایری شوې دي چې سخت کال به افغان حکومت ګني د طالبانو يرغل نه همیشه د ځان او افغان اولس خلاص کی. د طالبانو وینا ده چې د مزار شریف په حمله کې افغان فوجي چونه کې دننه د ډیرو افغان عسکرو طالبانو سره لار و، او په دې حمله کې ورسره بشپړا لاس کړی دی. واشنگتن کې ویسټ پوینټ او اټلانټیک کونسل کې د افغانستان د معاملو یو تجزیه کار جاوید احمد وایي ښکاري داسې لکه چې طالبانو د خپل جنگ طریقه بدله کړې ده. کریسچین ساينس مانیټر خپل رپورټ کې زیاته چې طالبانو د مزار شریف په فوجي چونه خونړی حمله د افغانستان د ننګرهار ولایت په لری پرته سیمه کې یو غار کې پرتو داعش جنگیالو باندې د امریکای لخوا د 1,600 پونډه دروند بم د غردولو یو هفته پس کړی ده. دا بم د ایټم بم نه پس دویم خطرناک لوی بم دی. رپورټ زیاتوي چې تیر میاشت کابل کې په یو اسپتال د شوی حملې ذمواري دولت اسلامیه قبوله کړې ده، په کومه کې چې د 100 نه زیات کسان وجلې شوی دي. خو د داعش د دې کار روایه باوجود تجزیه نگاران افغان طالبان د داعش نه زیات خطرناک او خونړی تصور کوي. د امریکای د سرکاري تخمینو مطابق د کال 2014 تر جنوري پورې افغان حکومت د افغانستان په 50% برخه اختیار لرلو، خو د کال 2015 د نومبر نه راپدې خوا ډېری سیمې د افغان حکومت د لاسو نه پوتو دي، او دا وخت 45% علاقې د طالبانو ولقې ته تللي دي. رپورټ زیاتوي چې طالبانو د کلونو د سخت جنگ وروسته د هلمند ولایت اهم ولسوالي سنگین نیولې ده. طالبانو سره د سنگین په جنگ کې ډېر پیرنګیان، امریکایان او افغان فوجیان وجلې شوي دي. امریکانو جرنیلانو د افغان طالبانو د زور ماتولو د پاره نور فوج غوښته دي. د مزار شریف د حمله نه سمدستي پس د امریکای د دفاع وزیر جیمز میتیس د افغانستان دوره وکړه. د دغلت په یو موقع خپل تقریر کې ویلي دي چې موږ د افغانستان د حالاتو په باب له پس قسمه خوشمهمه کې پراته نه یو. کریسچین ساينس مانیټر خپل رپورټ کې نور لیکي چې د طالبانو جاری ارغل د کال 2014 نه راپدې خوا د دولت اسلامیه د جنگیالو راټوکېدل، او د افغان اتحادی حکومت دننه جاری بی اتفاقی بیشکا چراتلونکو ورځو کې کابل کې د قائم حکومت د ډنګېدو علامی دي. کرسچن سائنس مانیٹر خپل رپورٹ د افغان معاملو د تجزیه نگار جاوید احمد په دې تجزیه ختم کړی دی چې افغانستان کې حالات ورځ تر ورځ په خرابېدو دي او پر راتلونکو ورځو کې د مزار شریف په شان د نورو خونړو حملو امکان شته دی. د دې قسم حالاتو د مخنیوي دپاره د افغان فوجونو او د مخبره د ادارو قیادت باید چې خپلو کې ټینګ لاسونه ورکړي.
د وایس اف امریکا ډیپ ریډیو نه د امریکا مرین ځواکونه د افغانستان جنوبي هلمند ولایت ته رسیدلي دي او د شنبې پر ورځ په مرین او ناټو ځواکونو په یوه دستور کې ګډون وکړ چې پکې د هلمند د کمانډي ورکولو مراسم ترسره شو. تفصیل عدنان رشید د وایس اف امریکا په دې رپورټ کې راکوي.
امریکا خصوصي ځواکونه مرینز د افغانستان هلمند ولایت ته بیرته ورغلي خو د جنگ په ځای دا ځل د دوی هدف د افغان فوج تربیه کول دي. تیر ورځ په یو غونډه کې ناټو او مرینز عسکرو ته نوي ذمہواري ورکړې شوې. دوی په هلمند کې افغان فوجي عسکرو تربیه او کومک کوي کوم چې سیمه کې د امنیت په ځای کولو لپاره هڅه کوي. د امریکا مرینز سټاف سرجنټ جورج کیډول په دې اړه وایي
زډیر خوشاله يم چې بیرته راغلم. ما د خپل ژوند مهمه برخه دلته هلمند ولایت کې تیر کړې. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې موږ دلته د امن پر ځای کولو لپاره ډیر پوځي عملیات کړي او دا نشو زغملې چې دلته بدم نیوي. د بیرته ستنېدو مقصد په دې سیمه کې امن پر ځای ساتلو لپاره د دوی ملاتړ کول دي.
د خصوصي ځواکونو بیرته ورتګ په داسې حال کې کیږي چې یو ورځ وړاندې طالب وسلوالو د افغان امنیتي فوج په ضد د حملو زیاتوالو اعلان کړی. د جورج په فکر افغان فوجي عسكر چمتو دي چې د دې او راتلونکو ستونزو مخنیوي وکړي.
دوی پوهیږي چې کوم رقم ستونزې دوی ته راپېښې دي. دوی ورته تیار دي او تیرو وختونو کې مقابله هم کړې ده. په سیمه کې امن پر ځای کولو لپاره دوی هڅه کوي او ځانونه چمتو کوي چې په راتلونکو وخت کې د سختو حالاتو مقابله وکړي.
په دې رسمي غونډه کې د افغانستان لپاره امریکي جنرال جان نیکلسن سره سره 200 نه زیات امریکي او افغان فوجي مشرانو ګډون وکړلو. روانه میاشت په بلخ کې د افغان فوج په ضد د طالب وسلوالو لخوا یو لوی بریچ شوی وو چې پکې 115 فوجي عسكر وجل شوی وو. د هلمند ولایت زیاتره برخه د طالب وسلوالو په ولقه کې ده او دوی زیاتره آمدن د افیوم نه ترلاسه کوي.
د دیو رادیو اوریدونکو لپاره زیری
زموږ خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنۍ سپیدی
شپږ سوه یوشت
په دغو صفو تاسو مونږ رون اوریدلی شئ.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. تیر ورځ د امریکا پنسلوینیا ایالت کې د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د خپل صدارت سل ورځو پر کېدو په اړه لاریون کړی او د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ ژمنه کړې ده چې پیرس کې د چاپیریال په تړون کې به د راتلونکو دوه اونۍ پورې به غټه فیصله وسی. په دې اړه نور تفصیلات د ډیو ریډیو همکار محمد علمگیر په خپل راپور کې درته وړاندې کوي.
د خپل صدارت سل ورځې پوره کېدو باندې د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ سپینه ماڼۍ کې خپل مده ګټوره او خوندوره بللې. صدر وایي د کویلې په درنګونو کې کارکوونکي بیا پر روزګار کړي او د سټیلو او پیتلو مزدورانو تحفظ یې یقیني کړي. په خپل وینا کې ښاغلي ټرمپ وویل د مکسیکو سره په پوله به دیوال خامخا وخي او هغه ټول حکومتي امرونه به واپس اخلي کوم چې امریکا کې خلکو ته روزګار ګرانوي. صدر ټرمپ دا خبرې د پنسلوینیا ایالت هیرسبرګ ښار کې یوې جلسې ته کولې. جلسې ته د 10,000 پورې راغلي خلکو د صدر پر اخطار کېدو د امریکا په حق کې نارې هم وهلې.
We need the wall to stop the drugs and the human trafficking. We need the wall. In just 100 days we have taken historic steps to secure our border.
صدر ټرمپ دغه مکویل مونږ لا مکسیکو سره دا دیوال د مخادره موادو او انساني کاچاک مخنیولو لپاره پکار دی. صدر زیاته کړه په ډومبه سل ورځو کې انتظامیه د پولو تحفظ او غیر قانون مهاجرت مخه نیولو لپاره تاریخي ګامونه پورته کړي او څوک هم چې دلته راځي پوره لټون یې کوي. صدر وایي امریکا ته به هر هغه څوک پرېږدي څوک چې د وطن سره مینه لري او زموږ امریکا ته د مهاجرت لپاره ډیر آسان اصول دي، هغه دا چې د امریکایي مزدورانو کورنو کارخانو او وګړو ضرورت ته به دې مد کې اول کتلی
کیږي.
په خپله وینا کې صدر په دې هم شکر وباسه چې سپینه ماڼۍ کې روایتي د خبریالانو ډوډۍ دستورا یا وایټ هاوس کرسپونډنټ ډینر کې برخه نه دا غسته. دغه دستورا هر کال کیږي. په جلسه کې موجود خلکو د میډیا نوم اورېدو سره را اوپارېدل او کله چې صدر د امریکا یو څو میډیایي ادارې دروغ ویونکي خبری ادارې وبللې نو خلکو هم ورپسې چیغې سورې وبالې. صدر ویل د خپل صدارت لومبه سند ورځو کارکردګي په حق له د میډیا کوریج د په نظر فیل شوی. پنسلوانیا ایالت هرسبرګ خار کې د خپل وینا په محل صدر ترامپ ویل امریکا د نړۍ یو مات ګډ نظام برخه ده چې خلک د امریکا پر سر برخيږي او جمنې تکرار کړي چې د نړیوال تودوخه په حق له د پیرس لوزنامې په اړه باراتین کې دوه هفتو کې یو غټه فیصله کوي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف خپل نزدې سلاکاران نن لاهور ته د یوې غونډې لپاره غوښتي او مطبوعات وایي دی چې د پوج د بیان په هغه ټویټ باندې خبرې کیږي چې د ډان لیکس په اړه حکومتي راپور او اقدامات رد کړي وو. په ټولنیزو مطبوعاتو باندې د پوج ویاند جنرال آصف غفور په ټویټ باندې سخت نیوکې سوي دي چې څه ډول یو حکومتي ملازم د حکومت اقدامات ردولی سي. رابعه پیر ورباندې نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
د ډان لیکس په معاملاتو پلټونکو کمیټي د وړاندیزونو ورسته د وزیر اعظم له اړخه طارق فاطمی او پرنسپل انفارمیشن افسر راوت حسین علي خپل د چوکۍ څخه د لری کولو نوټیفیکیشنز د پاکستان د تکتور فوج له اړخه رد کولو پر ټویټ حکومت بالکل خاموشه پاتې دی. خو څېړونکو وایي چې اوسني حالات څرګندوي چې د سیویلین حکومت او د پوسټ ترمنځ حالات ډیر ښه نه دي. تیره ورځ د وزیر اعظم د ماڼۍ لاړخه جاری سوي یو نوټیفیکیشن کې طارق فاطمی او پرنسپل انفارمیشن افیسر راوت حسین علی خان خپل د چوکۍ څخه د لری کولو سره سره د ډان د ایډیټر او د رپورټر په ضد د قانوني کاروایی نوټیفیکیشن جاری کولو وروسته فوج دغه نوټیفیکیشن رد کړی و. چې په اړه څېړونکي وایي چې وزیر اعظم که څه هم دغه معامله د هوارولو په هڅو کې دغه نوټیفیکیشن جاری کړی و، خو داسې ښکاري چې حکومت اوس هم په دغه معامله کې اصل کس بچ کول غواړي چې له وجې معامله نوره هم خرابه سوې ده. دفاعي څېړنکار بریګیډیر سید نذیر وایي چې کچري د دغه معاملې زمواراتنن په خاموشي سره لري کړی سی وایي نو معامله بدومره نوی خراب سوی.
پکار دا چې موږ کفه فیصله کوي اغا موږ چې سره او میچور فیصله کوو او بل دا کاده چې یو بل درای احترام کوو او چې کمزې کې تفاوتي کمزې کې تحفظات وي اغا لري کولو کوشش کوو.
دفاعي څېړنکار حسن اسکری وایي چې دا وخت د سیویلین او فوج اړیکې ډېر شان نشکاری. څېړونکي دا هم وایي چې د پاناما ته مقدمې وروسته د ډان لیکس معامله د حکومت لپاره یو لوی فشار راوړی دی او د دې د مخنیوي لپاره ضروری دی چې حکومت د پلټونکو کمیټې رپورټ ولس مخې ته راوړي. څرګنده دی چې تیر کال د اکتوبر په دریمه نیټه فوجي او سیویلین مشرانو د وزیر اعظم په ماڼۍ کې کېدونکې د کمی سلامتیا ته غونډې وروسته ډان ورځپاڼې تسریو تخلي ویلي وو چې په دغه غونډه کې سیویلین حکومت پوښتنه ویلي دی چې د تراګرو په ضد عملیات کول غواړي، خو استخباراتي ایجنسی یا داسې کولو ته نه پرېږدي. او د پنجاب اعلی وزیر دا هم ویلي وو چې کم تراګر ونیول سي امنیتي ادارې بیرته خوشې کړي. د ډاند دغه خبرې وروسته د فوج لاړه سخت ردعمل مخې ته راغلی وو او د دغه پلټنې لپاره یو غړیزه پلټونکې کمیټه جوړه کړل سوې وه چې تېره ورځ رپورټ د کورنیو چارو وزارت لاړه وزیر اعظم ته وړاندې کړل سوی وو. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
زموږ خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنه سپیدی
شپږ سوه یوشت
په دغه صفو تاسو مونږه رونه اوریدلی شئ.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوا ده. د بلوچستان د ترقی پسند لیکوالانو یوې ډلې په زیاده کلی کې د مشال خان پلار سره غمرازی وکړه او د تنظیم صوبایي مشر اسمت زهیر وایس آف امریکا ډیوا ته وویل چې د مشال خان کورنۍ ته دې انصاف ورکړل سي او په تعلیمي نصاب کې د بدلون غوښتنه هم کړې. په دې اړه نور تفصیلات د سیمې څخه د ډیوا ریډیو خبریال ریاض حسین په رپورټ کې درته وړاندې کوو.
دا خبره د بلوچستان صوبې نه راغلی ترقی پسند لیکوالانو سوابه ضلع زیده سیمه کې د مشال خان په وجه کې کړی ده. د یووالي اظهار وکړو او د هغوی سره د مشال پیغام کې شریک شول. د ترقی پسند لیکوالانو صوبایي مشر اسمت ظاهر ډیوا ریډیو سره د خبرو په مهال غوښتنه کوي د مشال خان کورنۍ ته د انصاف ورکړي شي او د هغوی په وجنه کې ککړ قاتلان د تیزندي کړي شي.
انا وطن ټول ژوند روشن فکر دانشور شاعران ځوانان سټوډنټ دا ټول د مشال الله سره ولاړ دي. د مشال الله بچان یو مر تر څو پورې چې مشال ته انصاف نه ورسیږي، چې تر څو و اقبال الله ته انصاف ورنه کول شي. پښتانه مترکی لیکوال خپل سټینډ اخلي. زموږ دا غوښتنه ده چې د مشال وکاتلانو ته د بلول پور پانسی ورکول شي. او پښتانه وطن کې دا کم نصاب دی، دا کم تعلیمي سیستم دی چې دا جاجیان جوړوي، د دې موږ په کلکه غندنه کوو.
د بلوچستان صوبې پښتانه لیکوالانو دغه 15 کسیزه جرګه د 13 درې ورځو راهیسې د خیبر پښتونخوا په دوره ده او 13 ورځ هم په مرکزی ښار پیښور کې پښتانه سیاسي ګوندونو او قام پرست مشرانو سره د پښتنو د ستونزو او د هغوی په خاور باندې د امن او امان د خراب صورتحال په حواله لیده کاته کړي وو. نن په درېمه ورځ د بلوچستان دغه میلمانه په به ضلع کې د مشال قبر ته ورغلل، د هغوی په قبر باندې ګلونه واچول او هغوی ته دعا وکړه. دوی د مشال خان د پلار محمد اقبال اقبال سره څو شېبې تیرې کړې او وی ویل چې مونږ د مشال په دې غټ غم کې د هغوی د کورنۍ سره پکلک ولاړ یو. په دې مقدم مترقی لیکوالانو عمومي سکتر پروفیسر ارمان وای مونږ ټول مشالان یو او دغه مشال به مړ کېدو ته نه پرېږدو.
ټول مشالانی موږ ټول استاد د بچی په ځای موږ به ټول تاسو سره ولاړ. مشال خان چې څنګه وفات شوی دی، هغه تر شا کې کوم ماته تحریک را پرېښود، کوم چې د پښتانه د یووالي ذریعه ګرځېدلی شي، کوم چې د پښتانه د بقا ذریعه ګرځېدلی شي. ژمنه ورسره کړې ده چې انشاءالله دا تحریک او دغه د مشال مرګ به هم داسې په اسانۍ نه پرېږدو. د مشال مرګ به یو داسې تحریک جوړو. مشال مرګ خالي د مشال مرګ نه دی، د نظریې مرګ یې کړی دی. اوس به یو مشال نه د هرې
مشال باندې ډزې کړې وې. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، مردان.
د مشال خان وجنا د خلکو خبرګون خزی سوای
ملک ته بلا بیلو علاقو نه، بلکې دا قبایلی سیمونه خزی راغلی دی او دوا ته ډیر ظلم شوی دی، ډیر زیات ظلم شوی دی. ریاست ته پکار دی چې دلیل حواله سره خامخا داسې اقدام اوچت کی چې را روان وخت کې څوک داسې قدم اوچتول سوچ هم ونه کی.
د پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین محسود
شل کسان په دې قتل کې کردار ادا کړو اوس پورې تقریبا 15 کسان گرفتار شوی دي د یونیورسيټي انتظامیه د دې نه بهتر طریقه باندې د دې مسله کې رول ادا کول شو تفتیش به سر ترسي او ملزمان به ګرېږي او ان شاء الله سزا به هم ورته ملاوي
د مشال خان پلار
مور و توی چې کلی تراشا مور ته وې د جمعې پر از بازارم د جمعې خو غراغه د غوا خراغه او لکه د هغه لاش راغه مور بل راز دا وې چې را دا زمونږ مشالو دې سیرو د مینځو یوړو خو لیکن ما سره غم دا دی چې پښتنو په خاور او وطن کې د دنیا مشالان دې د غي حفاظت او تعفوز شي
او سوړاندې کوي وې ادارې چې په نړیوال او سیمایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
د امریکې د خارجه چارو د محکمې د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د پروګرام تر مخې د داعش یا د دولت اسلامیه د ترهګر تراز الجربا چې د ابو محمد الشمالی په نوم هم مشهور دی په حق له معلوماتو په سر 15 میلیونه ډالر انعام یې خوده شوی دی الشمالی د سعودي عرب استوګن دی په کال 1901 کم اتیایم کې په عراق کې زیږیدل دی د داعش سره د کال 2015 نمل شوی دی کله چې دا تحریک په عراق کې د القاعده په نوم عملیات کول د نن سبا د دولت اسلامي د کډوالو او د مال برداري په حق له کمیټې کې په اهم کار لګیدلې دي او خارجي جنگیاري د ترکی غازیان ټپنا د شام جرابولس خاريه ته رسي الشمالي او د کډوالو او د مال برداري کمیټي د یورپ شمالي افریقي او جزیرنومای عرب سیمونه شام او عراق ته پغلا د سامان او د خلکو د رسولو د پیسو ټکو د لیندین کولو او د مال برداري کارونه سر ترسی الشمالی په کال 2014 کې د استرالیا یورپ او د مشرقي وستانه ترکی ته د رسیدلو جنگیالو شام ته د اړولو کامیاب بندوبسونه کړی وو او د شام اعزاز نومي ځای کې د نوو برتشو جنگیالو د جانچ پړتال د پاره د داعش یو مرکز هم پرانسته دی د کال 2015 په سپتمبر کې د امریکای د خزانه محکمې الشمالی د هغو خصوصي نامزد کسانو په فهرست کې ولیکلو څوک چې داعش یا دولت اسلامیه لا کار کوي هم په دغه ورځ د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل هم په د بندیزونه اولګول د دې بندیزونو تر مخه د الشمالی په سفر د د مال جیداد د بندولو او په د وسلو بندیزونه اولګیدل د انصاف په خاطر د امریکای د خارجه چارو د محکمې د انعامونو ورکولو پروګرام په کال 1904 کې شروع کړی شوی دی او تر اوسه پورې د دې پروګرام لاندې په اتیو تنانو د 125 میلیونو ډالرو د مالیت نه زیات انعامونه تقسیم کړی شوی دی د کسانو د ترهګرو خلاف داسې معلومات ورکړي وو چې د هغو له سببه ترهګر ان په موقع یا خونیولې شوی دی یا په بین الاقوامی سطح د ترهګرانا رئیسار کړی شوی دی کچا تا د ابو محمد الشمالی په حق له معلومات پینو اغه دی ریوارد فار جسټس دفتر تا د ریوارد فار جسټس ډاٹ نت د ویب پانی یا د انفو ات ریوارډز فار جسټس ډاٹ نت په ایمیل پتا اطلاع ورکړي
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي ک تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته اولیګی ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ا تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکول شي د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials
پاکستانی خزو کوم میدان غټلې
شزی چری ناکام دي
خزه ولې د زور زیاتې نه خجوړيږي
او په قانوني توګه خپل دفاع څنګه کولای شي
د دغه پښتنو ځوابونه او د خزو د ژوند په نورو مسلو د هر زیارت پروست بل ډیو پروګرام اوریدل مهیروي
بيبي شيرينا
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
یا 001-00-00-99-0.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د ګلو کتر من اوریدونکو خبری خبرونه به یواره بیا هم اوری تر 15 دقیقو پوری او لاغه ورسته به خبرونه وی پښتانه ستوري قربانا نه هیڅ سحر. تاسو هم کولی سی د خبرونه کی خبر کلامونه وړاندې کړئ. د ټلیفون شمیرې دی 001-202-205-0403. نن به تنقیدی مجلس وی او میلمه به وی پروفیسر اقبال شاکر. له ډیوی ریډیو سره اوسئ.